قدر من اوریدونکو او لیدونکو ستړي مسي وایس اف امریکا دی وای او ساته خبري خبرونه ده تاسو ته شرغ لاست وای او تاسو قرباني یو زکل سوم کاکړ
او زاش پاک مومن
د جمع ورځ د کال 2019 د دسمبر د میاشتې د 13 نیټه ده. پاکستان کې د ماخستن لس بجې سوې دي، افغانستان کې نهه نیمې او دلته واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. را سره مل اوسېږئ، د خبرونو تفصیلي راپورونه تاسو ته وړاندې کوو. خوول د نن ورځې سر ټکي
د افغان طالبانو او د امریکا د استادو ترمنځ په دوحه قطر کې د صلح خبرې اترې یوارې بیا په بګرام هوایي ډګر باندې د برید وروستو ځنډول شوې دي، او د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد دغه خبرو وروستو د جمعې په ورځ یعنی نن د پاکستان سفر کړی دی او د پاکستان ځایي چارواکو سره لیدنه کته کړې دي.
د ترهګرو د مالی مرستو د سر نړیوال تنظیم لخوا د غوښتنو وروسته د پاکستان حکومت د پیسو د غیر قانوني انتقال کوونکو هم د قانون لاندې راوستو باندې غور کوي.
په برتانیا کې د پرونیو پارلماني انتخابونو رسمي نتایج ښایي چې کنزرویټیو ګوند د هیواد د پارلمان اکثره څوکۍ ګټلې. دا به وزیر اعظم بوریس جانسن ته زیات واک ورکړي چې له یورپي یونین څخه د وتلو په برخه کې خپل ژمنه عملي کړي.
قدر من اوریدونکو اولیدونکو، د دې تر څنګ یو شمیر نور مهمو خبرونو باندې تفصیلي راپورونه او مرکې لرو. را سره مل اوسېږئ.
ګرانو قدر مردونکو، د وایس اف امریکا ډیور رادیو د ټي وی سره خبري خبرونه تنې په نغه د واشنگټن ډي سي نه وګي هي او ستاسو پام راګرځو د نن ورځې مهم راپور په لوتا. په دوحه قطر کې د افغان طالبانو او د امریکا د استادو ترمنز خبرې اترې یو وار بیا په بګرام هوایي ډګر باندې د طالبانو لخوا په برید کولو د ځنډ ښکار شوې دي، او د دغه خبرې اترو د ځنډیدو وروسته د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان په سفر دی. د پاکستان د پوز مشر جنرال باجوا او د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی سره لیدل کاته کړی دی. نور تفصیل په دې وړاندې خبريال را بیا پیل تاسو وړاندې کوي.
پاکستان یو ځل بیا امریکا ته باور ورکړی چې د افغانستان د روغې جوړې پروسه کې به د مرستیال په توګه په اخلاص سره خپل کردار لوبوي. امریکایي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان د سفر په محل د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د فوج د سرلشکر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلې دي. دوی خپل دغه سفر په داسې حال کې کوي چې یو ورځ وړاندې د طالبانو سره په قدر کې کېدونکي خبرې یو ځل بیا د لنډې مودې لپاره ودرول سوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت له اړخه خبر سوی بیان تر مخه د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د امریکایي استازي زلمی خلیلزاد سره لیدنه کی په قطر کې امریکا او طالبانو ترمنځ کېدونکو په خبرو بحث سوی دي. د بیان تر مخه شاه محمود قریشی هلي سرګندې کړي چې ودرول سوی خبرې به ډیر سر پیل سي. شاغلي قریشی د افغانستان د امن پروسه کې د مرستال کردار لوبول یو ځل بیا تکرار کړي، او دا هم ویلي چې د افغانستان د سنځي صحفاجي هوا نستم. د پاکستان د فوج د مطبوعاتي څانګې ISPR تر مخه امریکایي استازي په پینډي کې د فوج د سرلشکر جنرال قمر جاوید باجوا سره هم لیدلی. په دغه لیدنه کې د زلمی خلیلزاد ملګرتیا په پاکستان کې د امریکا سفیر پال W جونز کړی ده، او په دغه لیدنه کې سیمه ایز حالاتو په شمول د افغانستان د رواني روغې جوړې د پروسې په اړه خبرې سوې دي. د څېړونکو تر مخه امریکا غواړي چې پاکستان طالبان د ځبندې ته ترار ولوکي خپل کردار ولوبوي. چهارشنبه یا شروع په ورځ په افغانستان کې باګرام فوجي اډې باندې کېدونکي برید کې کڅه هم امریکایي او اتحادي ځواکونو ته زیان ورسېدلې، خو افغانان په نقشه سوي وو او د برید سیمواري هم طالبانو په سر اخستې و. د برید وروسته امریکایي استازي د ټویټ ته لارې ویلي وو چې برید باندې د طالبانو سره خبرې کړې، او په دې اړه طالبانو خپل د مشرانو سره د خبرو دپاره د دوی سره رواني خبرې د لنډې مودې لپاره ودرول سوي دي. د دې څخه وړاندې د طالبانو ویان سهیل شاهین د ټویټ ته لارې ویلي وو چې د درې میاشتو وروسته پیل کېدونکي دغه خبرې د دواړو اړخونو له اړخه مثبت او په شمه ماحول کې سوي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیور ریډیو، اسلام آباد.
و وایس اف امریکا دی ودا خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه تاسو ته وړاندې کیږي. تاسو د عربی افیر په راپور کې وروستۍ تفصیلات واوریدې. هم د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو د خبرې زنډ ښکار شوی. په دې باندې پاکستان کې څېړونکي څه ګڼي او څه وایي؟ احسان محمد خان یو تفصیلي راپور درته وړاندې کوي.
پاکستان کې سړن کران وای په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ دغه خبرې اترې بیا روانېدل د افغان سولې په لړ کې یو مهم پرمختګ وو چې یو وار بیا د زنډ ښکار شو. په قطر کې موجود خبريال مشتاق یوسفزی په وینا د شروع په ورځ د باګرام په هوایي ډګر د طالبانو بریدو وروسته د دغه مذاکراتو عمل د تاوتریخوالي سره مخ شو، ځکه چې امریکا غوښتنه کوله طالبان دې په تشدد کې کمی راولي او اوربند اعلان کړي.
طالبان او امریکا دوانه د دوی چکم د مذاکراتي ټیم غړي ونو غي مطمئن وو او غي دا یقینو چې غني په دې روان پړاو کې به دوی ډېر مسلې حل کیو، امن معاهده لیکل تبورسي. خو دا دوه دوی ترمنز لک اختلافات شروع شو په ځنې ایشوز باندې، او زمونږ چې کومه زرای دي نو غدا وای چې امریکای غوښتل طالبانو نه چې دوی دې یا خو د جنگ بندي اعلان وکړي او یا د په خپل جګړه کې کمیره اختلاف غټه وجه چوانو اغم دا و چې دوانو پرې کینو یو بل نه غوښتل چې په حمله کې د کیمرا شي یا د جنگ بندي وشي. پای باندې متفق نشو او دا چې ریسنتلی کوم حمله شو باګرام باندې نو هغه هم افکار چې کړی دا.
په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ تر یو کال رواني خبرې اترې چې وړاندې هم تر اخیری پړاو رسیدلې وې، خو د ستمبر په میاشت کې د هغې وروسته چې په کابل کې طالبانو یو خونړی برید وکړو، امریکایي صدر ډانلډ ټرمپ د دغه سولې خبرو اترو ختمولو اعلان وکړو. تیره ورځ چې دغه خبرې اترې یو وار بیا ځنډولې شوې دي او د امریکا خصوصي استازي په خپل ټویټر پیغام کې د باګرام په برید غوسه څرګنده کړي او د دغه خبرو اترو زندولوی ویلی دی. د عالمی چارو سړنکار پروفیسر اجاز خټک وای یو خوا چې د طالبانو لخوا د سولې خبرو اترو کامیابیدو په لړ کې وخت په وخت تمه هم سرګندول کیږي، خو بلخوا بیا ښکاریږي داسې چې افغان طالبان خپل منځي فکری اختلاف سره مخ دي، چې دغه اختلاف او د دوی له لوري بریدونه د سولې خبرې اترې نور هم پیچلې دي.
طالبان هم دنه یو د خبره نخکاری دا چې لګي چې سم پکتر کنا چې اڅنا دلته مو سره خلک دي خلک دا و چې او څنګه دغه دا کوم خبره نه دا موږ مودې د پارا لګلاس اونیس او روغ شو او رکای کو جنو وي نو بیا به کته شي چې څه جوړي. خو بل خو ته سره خلک دا شي دي یا هیڅ قسم پر کمپرمایز نو پټه خبره نه کول واړي او هغه وایي چې هر څه دي دی به هم په زور باندې وي او له ونده مې خبره نه ځنه دا طالبان
د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد چې په قطر کې د سولې خبرو اترو وروسته پاکستان ته هم سفر کړی او د جمعې په ورځ د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي سره لیدکاته ترسره کړي دي. سړنکاران وای پاکستان چې د ستمبر په میاشت کې د خبرو زنډېدو وروسته د غلړۍ بیا روانولو لپاره د خپل کردار لوبولو وړاندیز کړی وو او په دغه اوسنی صورتحال کې هم د پاکستان رول مهم ګڼل کیږي، چې تمه ده افغان سولې په لړ کې به دغه مذاکرات یو وار بیا روان کړی شي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، تهی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سره راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
قدر مردون کو تاسو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د ټی وی او ساته خبرې خبرونه تنه خپل غو واشنگټن ډی سی نه غوږی او ورچه څنګه تاسو په دغه راپورونو کې اوریدل چې کنه د امریکا د استازو د طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې په حق لبندې چې کومه خبره ترې وي هغه یو واری بیا ځندیدلې دي. زموږ همکار پیر زبر شاه صاحب د وخت سیړنې لپاره مو سره موجود دی. پیر صاحب ستړي مو شي
په خیر.
پیر صاحب د خبرو دغه ځندیدل په دویم وار باندې وشول ولې دا خبرې ځندېږي او پای ته رسیږي نه؟
جی په دې کې خو بنیادی خبره چې کومه ده هغه د طالبانو طرف نه د ډزبندي نه اعلان کولو مین وجه ده. مخکې هم صدر ټرمپ خبرې په دې وزنډولې او دا ټول چې کوم عمل و د سولې د خبرو والا هغه کینسل کو په دې وجه نه چې طالبان ولته یو امریکایي چې کوم یو فوجی او په افغانستان کې هغه وژلو حمله کړی وي او خبرې هم کولې. اوس بیا چې دلته دوی خبرې شروع کړې نو دوی په باګرام حمله وکړه او زلمی خلیزاد پرون په خپل ټویټ کې دا وویل چې ما ډېرې غوسې اظهار وکړو هغوی سره او هغوی ته بنیادی یو خبره وکړه چې تاسو موږ ته دا ثابته کړئ چې طالبانو ته چې تاسو خواهش لرئ د سولې او د سولو کولو قابلیت چې لکه تاسو سره واک اختیار شته چې تاسو د سولو کولای شئ. نو دا ټوله خبره ده د طالبانو په واک اختیار باندې او دا خبره مخکې حمدالله محیبم کړی و او وی طالبان ته وی چې تاسو د ځبندی په دیو کې چې موږ ته دا ثابت کړی چې تاسو کوم کسان دي تاسو سره په الته په افغانستان کې چې کسان چې جنگيږي چې وی تاسو خبره منیم کنه منی که اسې موږ لګیا یو تاسو سره خبرې کوو. ور سره به دلته لنسګرام چې کوم یو ریپبلیکن ډیر اهم یو سېنیټر دی د ریپبلیکن پارټي د صدر ترامپ ملګری دی سیاسي حلیف دی هغه هم دا ویلیو چې تاسو د طالبانو سره نه پاکستان سره خبر وکړي. نو که تاسو وګورئ نو زلمی خلیزاد چې دا خبره وکړه په مخ د پاکستان ته راغی او دلته جنرال باجوه سره ملاو شو. نو اوس ټوله خبره په ډزبندی ولاړه ده. طالبان وایي چې موږ باول موعده کوو اغنه پس په بیا موږ ډزبندی اعلان کوو. امریکا وایي چې نه تاسو باول ډزبندی کوی اغنه پس په بیا موږ مخکې خبرې کوو. دا نشي کېدی چې تاسو الته موږ سره خبرې کوی او الته تاسو حمله کوی او په داسې مهم ځایونو باندې حمله کوی. او دین علاوه نو دا وزنه د خبره د پاکستان ته لاړو پاکستان بیا باور ورکړی دی چې موږ خپل رول روبو. نو دا اوس خبره مته دا سرکاري چې پاکستان بیا ودرې دا چې دلته هم عمران خان راغلی او امریکا هم دا غوښتنه و چې تاسو طالبان خو میستر راوستل خو اوس موږ تاسو نه نور غوښتنه دا ده چې تاسو طالبان د افغان حکومت سره کینولو ته او د ډزبندی ته راضی کړي. نو چې کله پورې دا نوې شبې مان د خیال چې دا عمل به سر ته لاړ شي.
پیر صاحب دغه د طالبانو لخوا هغوی هلته کې خبرو ته ناستی دلته کې چې کوم دی نو د ډزبندۍ په خبره باندې دلته آماده شي بیا ډزې وشي پیښو شي په دې باندې د اجاز خټک صاحب هم دغه نظر دی چې کینې چې کوم څېړن کار دی دغه سیمې په حالاتو باندې چې کینې طالبان داسې خریږي چې هغه متحد نه دي هلته کې په قطر کې چې ناستی هغه طالبان او په ځمکه کې موجود طالبان دي داسې خریږي چې دغه کې یو قسم لا دغه خلک یو نه دي.
بالکل
داسې خبره باندې یو خبره شو دویمه دا چې دا قسم حالات کې جوړیږي او طالبان دا کار نه کوي نو بیا خدای سي خاريږي چې دا کار بل څوک کوي چې دغه سي روغ ته خبر ورنږدې شي او بیا دا قسم پیښوشي دوی به دا نظر لکه مطلب یو شک جوړیږي او درې مدا چې فیر سپ لکه دا تقریبا څه د یو کال نه زیاته موده شو د خبرې روانې دي او دی وايي چې موږ خبرې پای ته رسولې دي لاسلیک کولو ته پاتې دي او پدې کې چې کوم دینو لکه خبره نیمګړې پاتې شي او بیا دا خبرې سرته ونه رسي دا به تر کومه پورې داسې کیږي؟
نو دا بالکل دا اوس خبرې یو به مونږ یاد ساتو چې دا خبرې چې سمرم دا یو کال چې سمره په تیر شو کال نه بزیاتی هغه د طالبانو او د امریکای ترمنځ دي او د امریکای او طالبانو ترمنځ چې کومه خبرې دي دا ما په خیال ټول نه هغه اسانه برخه ده د خبرو اکه سمپل اسانه په دې سنس کې دا چې امریکا ځواکونه چې کوم او وټولو خبره د اغه امریکا سم وای پرونم دلته چې کوم سیکټر د دفاع غو د خبرې کړې دي چې مونږه کومو صدر ترامپ هم وای چې کومو مکمل نو باسي دی وای چې مونږ به تر هغه غره باندې فوکس کوو او چې کوم مشکل کار دی اغه به ال شروع کیږي چې کله افغانستان حکومت او طالبان خپل منځ کې نو الته بیا بنیادی خبره راشي چې آیا طالبان د افغانستان اساسي قانون منی کنه منی د خزو د حقوق پر دوی سوای تعلیم باره کې سوای ډېر خبرې نو پاغه ته خلا خبر رسیدل نه د داخله عدالت هغه دی او طالبان اوس پرګتا سو ګوري چې دا اوس د تبادله وشو د قیدیانو د امریکایي او د استرالیا یو پروفیسر خوشې کړل ورسره انا سکانی خوشې کو نو په هغه کې هم دلته دا ویل کېدل چې دوی به کدا وشي نو طالبان به دې ته راضي شي چې افغان حکومت سره کینی خو هغه په هغه باندې هم عمل نو کو او ویل چې موږ دا خبره غلط دي موږ خبرو افغان حکومت سره خبرو ته په ناسته ته موږ نه یو راضي شوی نو موږ دا لوس کړی دی نو خبرې ما نه دي ښه چې دا اس سرتم روانې دي دا طالبانو دا کوشش ته چې په ټیم واړوي او امریکا ستړي کې په خبرو هم او اوسه پورې څومره د خبرو ټول نه زیاته ګټه طالبانو ته رسیدلې ده طالبان حکومت طالبان یو قسم خلک ومنل دنیا کې ګرځي را ګرځي رستم زی قطر کې دفتر وته کولا او د قیدیان هم واخیستل خو بنیادی خبرې چې کوم دي اب ال شروع کیږي چې کله دوی افغان حکومت سره کینی دزبندی اعلان وکي اعتماد سازی وکي او هغه د سکارې طالبان وته نه دي تیار نو دا اوس ټول خبره په دا بیا هغه سره تړلې دا خبره ده چې آیا طالبان څنګه تاسو وی طالبان آیا په یو خلې دي کنه دي طالبان آیا په خپل واک اختیار کې دي یا نه دي امه په خیال نه دوی په یو خلې دي او نه په خپل واک اختیار کې دي
ډیر مننه پر شپ تاسو
ډیر مننه
ویس اف امریکا چې ودا خبرونه د عوام لري را سره ملګری او سیری تاسو ته پاکستان څخه راپور درته وړاندې کوو چې د ترګرو د مالی مرستو د سار د نړیوال تنظیم لخوا د غوښتنو وروسته پاکستان حکومت د پیسو د غیر قانوني انتقال کوونکو باندې هم دغه قانون لاندې راوستو باندې غور کوي چې ور باندې مخالف او ګوندونو نیوکې کړي تفصیلات تاسو د ارشد حسین پر راپور کې وړاندې کوو
مطبوعات وای چې د کورونو چارو د پاره د قامی اسمبلی قائمه کمیټې ته د کورونو چارو د وزارت یو چارواکي ویلي چې د تر هغه ریزه د کال 1990 په قانون کې د ایف ای ٹی ایف د شرطونو پرانا کې د بدلونونه کول اړین شوی دی ویلي کېږي چې د تر هغه ریزه د کال 1990 په قانون کې د یاد بدلون سپارښتنه د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د ځنی شرطونو د آسان جوړولو د پاره شوې ده چې داسې د تر هغه رو د مالی مرستو په تور کې د مشکوک ملزمانو ټرایل د تر هغه ریزه عدالت کې وکړی شي په مجوزه ترمیم کې ویلي شوی چې د ترهګرۍ ضد اکټ کې د ایجنټ معاشي ترهګرۍ او په مالی جرمونو کې د ککړ تنانو د پلټنو د پاره د گرفتاری په حق له دفي نه دی موجود او په دې اړه کمیټې ته ویلي شوی چې د مجوزه ترمیم لقبل به د حواله هونډې په ګډون د غیر قانوني لارو په ذریعہ د پیسو د منتقل کولو په کیسونو کې د ترهګرۍ ضد قانون باندې عمل درآمد کولو کې نور هم اضافه وشي مطبوعات وایي چې د قانون په وزارت کې د فاینانشل اکشن فورس د سیل چارواکو د دغه مجوزه بدلون سپیناوي کړي او کمیټې ته ویلي چې د معاشي ترهګرۍ مطلب د پاکستان څخه په غیر رسمي لارو د رقمونو او یا فندونو بهر هیوادونو ته منتقل کول دي چې پکې هونډي او حواله هم شامل دي د کورونو چارو د پاره د قامی اسمبلی په قائمه کمیټې کې د مخالف پیپل ګوند غړي عبدالقادر پټیل ډیو ریډیو توای حکومت منی لانډرینګ هم د ترهګرۍ په زمره کې راوستل غواړي او هغه بیا وایي کو حکومت په ټولو قانونونو باندې د ترهګرۍ د قانون نفاذ وکړي نو بیا به د عام قوانینو هیڅ حیثیت او اهمیت پاتې نشي نومړي وایي منم چې منی لانډرینګ یو غلط عمل دی او په دې اړه د مخکې نه قانون او د سزا دفې هم موجود دي
اوس مې ترمیم کرنی ہوگی یا اس کو واضح کرنا ہوگا ایک ٹیرر فائنینسنگ اور نارمل جو آرڈینری منی لانڈرنگ ہے اس میں بھی فرق کرنا ہوتا ہے نا
هغه وای ایف ای ٹی ایف د ترهګرو د مالی سرچینو په وچولو زور راوړي خو وای باید چې دا ترمیم لګنور هم واضح شي ولې چې د ترهګرۍ د مالی مرستو او د منی لانډرینګ په عام جرمونو کې به تفریق کول وي او پاکستان کې اکثر له قوانین د انتقامی کاروایانو د پاره غلط کارول کیږي او په دې اړه په کمیټې کې لا بحث هم روان دی ښکاره دی چې د پاکستان مرکزی حکومت د ترهګرۍ د مالی سرچینو د وچولو او د منی لانډرینګ د مخنیوي د پاره د ایف ای ٹی ایف د سپارښتنو پر اړه کې د ترهګرۍ ضد قانون کې د بدلون دا هڅه په داسې حال کې کوي چې دا محل پاکستان د ترهګرۍ د مالی سرچینو په اوچولو او د منی لانډرینګ په مخنیوي کې د ناکامۍ په سر د ایف ای ٹی ایف په خپل فهرست کې شامل دي او د ایف ای ٹی ایف لخوا پاکستان ته یو کاریز پلان هم ورکړل شوی چې مقصد د منی لانډرینګ او د ترهګرو د مالی مرستو په نظام کې موجود نیمګړتیاوې ختمول دي د یادونې وړ ده چې سږ د نومبر په میاشت کې د ایف ای ٹی ایف مشر پاکستان ته خبرداري ورکړې وو چې هغه د کال 2000 جنوري پورې په کاریز پلان باندې توندې سر عمل ونکړي شو نو نوم به په تور فهرست کې واچول شي
په پیښور کې د تیز بس چې کومه پروژه د خیبر پختونخوا حکومت له خوا شروع شوی و، دغه پروژې چې د شپږو میاشتو په موده کې سرته رسولو حکومت ژمنه کړې وه، د دغه پروژې په کلونو کې د سرته نه رسیدو په دغه کې د غبن او ځینې نور داسې تورونه چې په حکومت لګول شوي د هغې د پلټنو لپاره د پاکستان د تحقیقاتو مرکزی کو چې کومه اداره ده اف بی آی، نو هغوی پلټنې شروع کړې دي. په دغه د ډیوه رادیو خبریال عبدالرزاق نور تفصیل تاسو ته خپل راپور وړاندې کوي.
په وروستو کې د پیښور های کورټ د بس ریپیډ ترانزیټ یا بی آر ټی پروژې د پلټنو لپاره مرکزی تحقیقاتي ادارې اف آی ای ته امر کړی و چې پیښور کې د یادې پروژې په اړه د 45 ورځو کې خپلې پلټنې ترسره کړي. ځایي میډیا وایي چې اف آی ای د یادې پروژې په اړوند پلټنې پیل کړي دي، خو د اف آی ای چارواکو په دغه اړه ډیوه سره د کومو معلوماتو شریکولو څخه ډډه کړې ده. زئی میډیا د اف آی ای د سرچینو لقوله وایي چې دی په دې پروژه کې دا ګوري چې آیا د بی آر ټی منصوبې ټیکا د وزشو قاعدو مطابق ورکړی شوی او کنه. اف آی ای به دا پلټنې هم کوي چې تر اوسه کوم کار په یاد پروژه کې ترسره شوی دغه د اړوند رولز مطابق شوی یا پکې د کوتاهۍ نه کار اخیستی شوی دی. میډیا د اف آی ای د سرچینو لقوله دا هم وایي چې پلټنو کې به دا هم کتلی شي چې دغه پروژه د صوبې ترانسپورټ محکمې پر ځای ولې پېښور ډیولپمنټ اتارټي ته حواله کړې شوې ده، او دا چې د یادې منصوبې دپاره کله بسونه اخیستلی شوي او د دې د ودرولو دپاره مناسب ځایونو بندوبست شوی که نه دی. پېښور کې میشت نسیم اورکزی وایي چې بی آر ټي پروژې ځنډېدو له امله ځینې خلک د ذهني فشار او نورو بیمارو سره مخ شوي دي. هغه زیاته کړه چې د یاد پروژکټ په اړه د اف آی ای پلټنې کول د ستاینې وړ دي.
بی آر ټي د وجه نه خو ډېرې مسلو سره خلک مخ دي، خاص کر په پېښور کې. هغه کې یو خدا دی چې ټایم پکې ډېر زیات لګي، په رش کې خلک چون خلی، نو یو ډپریشن یو انزایټي ښکار دي خلک. هغه د وجه نه ډېر په تاده کې دا کار شروع کړو، هغه د وجه نه پته کې ډېرې دارنګې مسټیکس هم دوی نه وشولو، هغه کې د کرپشن چانسز هم دوی ته ډېر پکې مخته رااله، نو پکار دي چې دوی دا انویسټیګیشن دوی کړلی شي.
د پېښور یو ځایي تاجر سلمان خان ډیو نیوز ته وویل چې د بی آر ټي پروژکټ له وجې په ښار کې کاروبارونه په ټپو ولاړ دي، او دا چې د ښار بیلابیلو سیمو ته سفر کول هم ډیر ګران شوي دي.
کله نه چې دا پروژکټ یې شروع کړی دی، دا چې کوم دی اوس بازارونه خراب دي، روزګارونه خراب دي، روزګارونه خوند مزي نشته دی. تاسو روډونه هم کتلی شئ، اکثر رشم وي. یو لاره مخکې چې کوم دی د 20 ملټونو هغه لار به اوس موږ په 2-3 ګنټو کې وو، ځکه چې رش دی. بله خبره دا ده د دې کلو سیټ نه چې کوم د منګل بدل تکم کسٹمر راتله یا کوم کسان به راتله، زما خپل واقف کسان منګ غو به راتل، نو هغه اوس نه راځي. په دې هغه وی چې روه پوره ورځ زمون خرابې کی چې منګ د اوټ سیټ نه چې کوم د منګ خار ته راځو.
د پېښور بی آر ټي پروژه په کال 2018 کې د هغه وخت د پاکستان تحریک انصاف صوبای حکومت یو کم 50 بلین روپو لګښت سره شروع کړی و، او ژمنه یې کړې وه چې د شپږونه تر اتو میاشتو دوران به د بی آر ټي پروژه مکمل شي، کوم چې لا تر اوسه سرته نه رسیدلې. وایس اف امریکا ډیو نیوز د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی سره د بی آر ټي د پروژې په اړه تماس نیولو هڅه وکړه، خو نوموړي سره په رابطه کولو کې کامیاب نه شو. د زی میډیا تر مخه د خیبر پختونخوا حکومت د پېښور های کورټ د فیصلې چې اف آی ای دی په یاد پروژه کې پلټنی وکړي د هغې پر ضد سپریم کورټ ته د تلو فیصله کړې ده. صوبای حکومت دریز لري چې په یاد منصوبه کې د وړاندې نه د نه پلټنی شروع دي، د کومو په اړه چې سپریم کورټ سټے یا حکم امتناهی جاری کړی دی. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د خبر خلکو سره غږیږو.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره جو پلو باندې اقدامات اخستل
کې صرف 400 نه ده، ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چی تاسو یې مهم بوله.
د راکیا نواوري د څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده.
ټوئیټر @voadiva، فیسبوک voadiva.
ویس اف امریکا دیوه د خبرونه دوام لري. را سره ملوسی جی یو نړیوال موضوع باندې هم تاسو ته تفصیلی راپور وړاندې کوو چې د برتانیا د تیر ورځ پارلماني ټاکنو رسمي نتیجې مخه ته راغلي دي چې پکې شایي چې کنزرویټیو ګوند د دې هېواد د پارلماني اکثره څوکۍ ګټلې. تفصیلات تاسو په دې اړه محمد اکرام یو راپور کې لري.
د برتانیې وزیر اعظم بورس جانسن کنزرویټیو پارټۍ د کال 1988 راهیسې په اول ځل د خپل ملک سیاسي تاریخ کې دومره لویا ګټه ترلاسه کړې. کنزرویټیو پارټۍ د برتانیې پارلمان په کښته ایوان یا هاوس آف کامنس د 650 سیټونو په پارلمان کې 350 څوکۍ ګټلې. اپوزیشن لیبر پارټۍ په انتخاباتو کې خپل یو شمېر سیټونه بیللي او ټولې 230 یې ګټلې. په یو سیټ باندې نتیجه تر اوسه پورې نه دراغلی. د انتخاباتو نتیجو وزیر اعظم بورس جانسن ته زیات واک اختیار ورکړی چې د یورپی اتحاد نه د برتانیې د وتو یا بریکزټ په سر تړون ته ورسی. د انتخاباتو نتیجو راتلو وروسته لندن کې د وینا په وخت بورس جانسن وویل ملک به اوس د جنوري په 1 نیټه باندې یورپی اتحاد نه ځان لکېږي او زیاته کړې هغه د برتانیې د اولس مننه کوي چې په هغه باندې اعتبار کړی. د انتخاباتو نتیجو راتلو وروسته پارلمان کې د لیبر پارټۍ مشر جرمی کوربائن اعلان کړی هغه به په راتلونکو انتخاباتو کې د لیبر پارټۍ مشري نه کوي خو زیاته کړې د پارلمان په اوسنۍ موده کې به د ګوند مشري کوي. کوربائن ویلي د لیبر پارټۍ لپاره دا یقینا د مایوسۍ ډکه شپه ده چې دومره لږ سیټونه یې ګټلي دي. د یورپی اتحاد نه د برتانیې ځانله کېدو یا بریکزټ په سر ریفرنډم کېدو 3.5 کاله وروسته د اوسنی انتخاباتو نتیجې به په بریکزټ باندې پوره اثر وغورځوي. دا به د برتانیې دننه سیاست باندې هم د اوږدې مودې پورې اثرات پرېږدي چې پکې د سکاټلند نیشنل پارټۍ لوی اکثریت ترلاسه کړی. د برتانیې پارلمان د وړاندې نه په اصولي توګه باندې د بورس جانسن بریکزټ تړون باندې سلا شوې خو تر اوسه پورې پارلمان په مکمله توګه باندې د دې منظوري نه ده ورکړې. تمه ده چې د بریکزټ بل راتلونکي هفته د برتانیې په پارلمان کې وړاندې کړی شي. په پارلمان کې د لیبر پارټۍ او کنزرویټیو پارټۍ ترمنځ د بریکزټ تړون په شرطونو باندې سخت اختلافونه وو چې د یورپی اتحاد پرېښودو وروسته برتانیا د دغه اتحاد سره څومره نږدې پاتې شي. د جمهوریه آیرلند او شمالی آیرلند ترمنځ د سرحد مستقبل په سر هم د برتانیې په پارلمان کې اختلافونه موجود وو.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیو په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com.
ټویټر @voadiw.
هیر یې نه کړئ.
قدرمن اردوونکو سم راځو د امریکا د سیاسي هلو ځلو په حق باندې د یو راپور پلوته او د امریکا په میډیا باندې دا وخت داسې خبرونه خپریږي چې د هاوس پینل د صدر ډونلډ ټرمپ پر ضد د هغه چې کوم د ماخذي کوم قرارداد دی نو هغه منظور کړی دی. د دې وروسته به دغه د کانګرس د کانګرس چې کومه د هاوس آف ریپرزینټیټیو یا د نمائندګانو جرګه ده دا به دغې ته ځي، بیا به سینټ ته ځي او دغه شانته کې په دغې باندې به ووټنګ کېږي. خو دې وخت کې چې کوم د هاوس چې کومه د هغې کومه یو کمیټي وه هغې د دغې منظوري ورکړې ده. په دې حق باندې موږ سره د ډیوه راډیو څېړنکار جنګیر خټک صاحب ملګری شوی، د هغې نه تفصیل اخلو. جنګیر خټک صاحب ستړي مشئ.
ډېره مننه اشفاق صاحب، تاسو ته اورېدونکو ته ډېر سلامونه احترامونه.
ډېره مننه ستاسو موږ ته د وخت راکولو. جنګیر خټک صاحب، د ډېرو ورځو نه دغه بحث په امریکا میډیا کې لګیا دی، روان دی او د صدر ټرمپ امپیچمنت یا د مخزی دغه خبرې بار بار کیږي. دغه تازه پرمختیاوي څومره د نوموړي د څوکۍ نه د اخوا کولو دپاره کافي دي په پرسنټیج باندې که موږ خبره کوو، که نه دا خو لا وړاندې نور هم اوږده قصه پرته ده؟
زما خیال دا دی چې دا خو یا لکه چې کومه ابتدایي مرحله وه هغه خو نن چې کوم ووټ وشولو چې کوم تاسو ذکر وکړلو چې دا نمائندگانو جرګې عدالتی چارو کمیټه چې کوم نن ووټنګ وکړلو دیرویش ووټونه د یو یو تور په حق کې راغلل او ولس ووټونه مخالفت کې راغلل. ډیموکراټک او ریپبلیکن ګوند چې کم غړي دي د دې کمیټې هغه خپل پارټۍ چې کم پالیسۍ ده هغه مطابق په دې رای شماره کې سو اغستله. اوس دې نه پس به دا چې کم تورونه دي دا به په نمائندګانو جرګې کې باقاعده وړاندې کیږي او دا د دې خبرې امکان ډېر زیات دی چې را روانه ونه کې د کانګرس چې کوم د کرسمس چټیاں شروع کیږي هغه نه اول اول به د الټا راوستل شي او په دې باندې به الټا کې رائے شماري هم وکړل شي او د دې امکان هم شته دی چې دا الټا کې منزور شي او کدا منزور شي نو دې باقاعده یعنی قانونن د ولسمشر ټرمپ مؤاخذه به وشي. خو مؤاخذه نه پس بیا دا به زی سینټ ته او بیا سینټ کې چې کوم د سینټ غړي دي هغه به باقاعده الته کې د ټرمپ فدر ټرمپ باندې به مقدمه ونته چلیږي چې کوم ځکه هغه سره به خپل دفاع حق وي هغه دفاع حق دلته کې هم وو خو د ټرمپ هغه استعمال نکړلو تر اوسه چې کوم دلته کې خبرې شوې دي هغه کې خو د دې امکان شته دی چې سن اسو صورت کې الته کې سینټ کې به د دې دفاع برازي او کفرز کې سینټ کې هم دا فیصله وشي چې صدر ټرمپ واقعي سره د امریکای اساسي قانون خلاف ورزي کړې ده نو بیا هغه نه پس په فیصله دا کیږي چې آیا صدر ټرمپ دې په دې عہده پاتې شي او کا هغه دې پر دې نه لری کړل شي نو دا فیصله بیا کیږي تر اوسه ته امریکای تاریخ کې نن پرې د فنډي شوی چې د چا مؤاخذه شوی یعنی د صدر مؤاخذه شوی او د خپل چوکې نه لری کړل شوی دوه مثالونه د فیدی انډریو جانسن مؤاخذه شوی و په اتل سوا اته شپیتم کې او هغه باندې باقاعده مقدمه په سینټ کې هم چلیدلې و خو هغه ته د اجازه ورکړل شوی چې هغه د خپل چکم مدت دی هغه د پوره کی هم د کشانتې بل کلینټن باندې کال 1998 نه هم کې الته کې هغه خلاف هم مؤاخذه تحریک راغلو هغه منزور شوی مو خو په سینټ کې هغه ته بیا د اجازه ورکړل شو چې هغه خپل مدت پوره کی بیا نکسن باندې هم د مؤاخذه تحریک راغلو خو هغه باندې رائے شماري نه اول هغه خپل استعفا ورکړی و نو تاریخ خدا خی چې عموما صدر چې کوم سابقہ صدور دی هغه ته خدا اجازه ورکړل شوی و چې هغه دې جاری وساتل شي اوس کا سینټ کې موږ د پارټي پوزیشن وګورو نو الته کې د ریپبلیکن ګوند اکثریت دی نو که فرض کیا ډیموکراټان چې چا دا خواهش بوي چې هغه ولسمشر ټرمپ د خپل چوکۍ نه لری کی خو هغه سره عددي اکثریت الته نشته دی لہذا د دې امکان تقریبا دا ماته ناممکن ښکاری چې که فرض کیا په ډرامایي سیاسي بدلون راغلو د ریپبلیکن ګوند دننه هغه بیل خبره ده خو اسه دا ډیر زیات کم امکان ښکاری چې صدر ټرمپ د خپل چوکۍ نه لری کړل شي دا خو یو ده
جی
او به دویمه دا ده چې ډیر خلک دا هم تپوس کوي چې کفرس کیا صدر ټرمپ ته دا اجازه ورکړل شي باوجود د مؤاخذه دا چې دا د خپل چې کم سمره وخت پاتې دی دا یو کال پاتې دی هغه خپل وخت یا ټرم دی پوره کی نو آیا دینه پس په هم هغه دوباره عوامي عہدې لپاره اهل پاتې شي او کنه دا یو ډیر لوی سوال دی چې کم بار بار امریکه کې هم په بحث کې راځي او چې نړۍ کې څومره خلک د امریکې سیاست کې چې څه دلچسپي لري هغه هم دا سوچ کوي چې کوم مؤاخذه وشي نو آیا د نه پس یو صدر دوباره صدارتي ټاکنو کې برخه اخیستې شي او کنه ته امریکې چې کوم اساسي قانون دی هغه کې د دې اجازه شته دی کا ټول چې کوم واک اختیار دی هغه سینټ سره دی دا سینټ دا فیصله کوي چې ټیک دا مونږه د صدر ته اجازه خو ورکو چې دا د خپل چې کومره وخت پاتې دی هغه د پوره کی په صدارت کې خدا دوباره الیکشن نشي پکې راتللې یا دوباره ټاکنو کې برخه نشي غسل نو بیا باغ نه اخلي او کدا څه فیصله نو شي نو بیا دوباره غستی شي مثلا کال 2018 شپیتن کې چې کال انډریو جانسن د خپل چوکۍ نه خو نو لری کړل شوی خو هغه مؤاخذه باقاعده شوی و هغه د چې کال هغه ټرم ختمېدل نو بیا د ډیموکراټک ګوند چې هغه ډیموکراټک پارټۍ سره تعلق نو هغه ډیموکراټک ګوند ټیکټ لپاره دوباره هم کوشش کړو چې هغه ته ملاوي شي خو هغه چې کم د پارټۍ دنه ټاکنې هغه بیللې خو کال اتل سوا پنځه اویا یم کې هغه د امریکای سینټ غړی جوړ شو. ځکه چې هغه ټاکنو کې د سینټ ټاکنو کې برخه اخیستې وه. د امریکای تاریخ کې انډریو جانسن واحد سابقه صدر دی چې کم د مؤاخذې نه پس د امریکای سینټ غړی جوړ شوی دی.
جاګیر خټک صاحب کې پوښتنه بل ده چې دا اوس کم دروي شوټونه چې دغه د امپیچمنت یا د مؤاخذې په حق کې پریوتی ولس د دې په خلاف پریوتی دي، نو په دغه کې په دغه درویشتو اوټونو کې د ریپبلیکن پارټۍ کم کس شته او کوي، نو دا به څومره امکان قوي وي چې په راتلونکو په د کانګرس په دواړو جرګو کې، یعنی په چې کومه سینټ دی او یا دغې نه مخکې چې به کله د نمائندګانو جرګې په دې کې په دغې باندې ووټنګ کیږي، په هغې کې به هم ریپبلیکنز د ټرمپ د صدر ټرمپ په ضد چې کم دی نو دغه قرارداد حمایت وکړي.
ګوري دا چې کم ووټونه راغلي دي هغه بالکل پیور پارټي لائنز باندې راغلي دي، یعنی چې دا کم د پارټي موقف دی. یعنی ریپبلیکن ګوند د صدر ټرمپ دفاع کوي لګیا دی، هغه رائے دا ده چې د ډیموکراټک د طرفه چې کم هغه خلاف د تورونه لګول شوی دي دا بالکل غلط دي، لغو دي، د هیڅ قانوني حیثیت نشته دی. او ماته ښکاري چې کله په د چې کم د نمائندګانو جرګه د هلته چې کله ووټنګ کیږي هم نو ماته دا ښکاري چې د پارټي لائن باندې به خلک ووټ ورکړي. دا همیشه نه امکان موجود وي چې یو نیم کس یو طرف ته بل طرف ته واوړي. خو ماته په سینټ کې ډېره ګرانه ښکاري، ځکه چې سینټ کې د صدر ټرمپ چې کوم مرګري دی هغه اغل تک هغه سپورټ کافی مضبوط دی. او ال تک لکه تاسو سیاست دی، سیاست کې خو تاسو هیڅ شی هم نشي رد کولی. او ما نه دی خیال چې ریپبلیکن ګوند دیتا به تیار شي، ځکه چې امریکا کې د صدارتي ټاکنې دومره نږدې دي او دومره نږدې وخت کې دومره لږ وخت کې هغه بل کاندید هم نشته دی. نو دا دکا کاندید دی په دې ټاکنو کې که صدر ټرمپ مؤاخذه کیږي او کنه کیږي. په دواړو صورتونو کې ریپبلیکنز خو تیارې هم دي، لپاره ماته نه دی نه کاری چې کړي دي. نو دا به ډېر لیټ وي، لہذا هغه سره چوایس هم نشته دی، هغه به صدر ټرمپ سره ولاړی، هغه به د خپل صدر دفاع کوي.
ډېر مننه جنگیر خټک صاحب تاسو
ډېر مننه.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه د وام لري را سره ملوسی جی خبر پښتونخوا ځخه بل راپور درته لرو چې د ایالت کې د پولیو ضد کمپاین پر رسمي توګه پیل شوی دی. خدا کمپاین به د ګل دروازې ځخه په باقاعدګۍ سره پیلېږي. دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې شش کال د پولیو کیسونه په زیات شمیر کې راغلي او زیاتره هم د خبر پښتونخوا د سیمو ځخه پیشی راپور سوی دی. شنشه افریدی تفصیلات استا په یو راپور کې لري.
د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری ډاکټر کاظم نیاز په صوبه کې د دسمبر میاشتې پولیو مهم په رسمي توګه پرانیسته وکړه. په دې موقع چیف سیکرټری وینا وه چې د خیبر پختونخوا نه د پولیو وارث خاتمې لپاره وزیر اعلی، صوبایي وزیران او صحت محکمه په ګډه هلې ځلې کوي. هغه وویل چې د پولیو کیسونو مخنیوي لپاره ځانګړی پلان تیار کړی دی او ټول وسایل به په کار راولي. هغه وینا وه چې د هرې طبقې خلک او په خصوصي توګه میډیا د دروغو پروپاګندو ختمولو لپاره د متعلقه ادارو مرستو کې چې د تل عمري معذور کون کې د غوارس خاتمه وکړي شي.
ٹاپ سے لے کے باٹم تک مکمل کمٹمنٹ ہے اس مہم کے ساتھ. وزیر اعلیٰ صاحب ٹوٹلی کمیٹیڈ ہیں، ہم سب کو ہدایات ہیں اور اس سے پہلے جو اسپیشل مہم چلائی گئی اس کے اوپر بھی بڑا فوکس کیا گیا ہے. جو ہائی رسک ڈسٹرکٹس میں وہ ٹائپ ٹو کے لیے تھی، ہزارہ ڈویژن میں تھی، اسی جذبے کے ساتھ یہ والی مہم بھی چلائی جا رہی ہے. آپ سب سے گزارش ہے جی کہ یہ جو افواہیں ہیں اس میں ظاہر ہے سرکار کا رول ہے، لیکن آپ سے بھی گزارش یہی ہے کہ ہمارا ساتھ دیں اور اس طرح کا اگر کوئی نیگیٹو پروپیگنڈا ہے تو اس کو زائل کرنے میں آپ کا رول بھی بہت اہم ہوگا.
چیف سیکرٹری دا هم زیاته کړه چې په صوبه کې زیات پولیس کې سونو ورسته یو ځانګړی پلان لاندې به دغه مهم چلولې شي او خوشبینه دي چې زیاتره ماشومان ته به پولیساس کې ورسوي. بلخو د خیبر پختونخوا ایمرجنسی اپریشن مرکز مشر عبدالباسط وینا ده چې د صوبې ځینې سیمو کې د مثبت معاملاتي نمونو لوجې پول وارس موجودګي لري، کوم چې تر 15 ورځو پورې په ماحول کې ژوندې پاتې کېدي شي. عبدالباسط وای دوی به کوشش کوي چې د ګل رزینه پیل کېدونکې مهم کې په یو واره ټول ماشومان واکسین کی چې د پولو وارسته وده ملو نشي.
انوائرمنٹل سیمپل زمونږ پوزیټیو دی 72 کیسز شو 24 د بنونو شو 22 د لګي مروت نشو ډیر زیاته د دغه علاقو پسمندګي د غربت دی د خلکو وی لټریسی دا او ګورنمنت یو کنسولیډیټډ یو اوورال یو کنسولیډیټډ ګورننس ګورننس پلان لري چې دغه ټول علاقو ته بزیو صرف د پولیو باره کې مونږ نیوز مونږ د دغه علاقو ایجوکیشن د دغه علاقو چې کم ترانسپورټیشن دی د دغه علاقو د کلین ډرینکینګ واټر مسلې دی د سینیټیشن دی په ټولو باندې یو شانته کې فوکس روان دی ټاپ ټو باټم اوورسایټ مینجمنت ډیر خراب
د یادونه ده چې د خیبر پختونخوا نه سږ کال 2 اویا پولیو کیسونه رپورټ شوي دي د کومو د مخنیوي لپاره 13 میاشت په بیړنۍ توګه پولیو کمپاینونه سرته رسیدلی دي ولې د ګل رزینه پیلیدونکي پولیو مهم په دوران به ټوله صوبه کې 6.5 میلیون د 15 کالونو کم عمر ماشومانو ته پولیو ساسکي اچولې شي کوم چې 15 ورځې پورې جاری وي شاهین افریدی وایس اف امریکا ډیوا پیښور
د پولیو په حق له د پوها پیدا کولو لپاره 13 ورځ په مردان کې هم دغه سیو سیمینار یا یو غونډه شوې ده د ډیور ډی خبريال لراسین په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته وړاندې کړي
د پولیو د ساسکو د اګاهې دا غونډه په مردان ضلع کې د دلی حکومت لخوا را جوړ کړی شوی و په دې غونډه کې د دلی مشرانو نه علاوه ګڼ شمېر علما او د صحت مامورینو ګډون وکړو وینا کوونکو خلکو ته غږ وکړو چې خپل ماشومان ته د پولیو ساسکي ورکړي او هغوی د دغه مازورې د ناروغۍ نه بچو ساتي په دې غونډه کې شامل د مردان ضلع د صحت د محکمې مشر ډاکټر عبیدالرحمن ډیوسره په خبرو کې وویل چې د پولیو ساسکو په ضد د سوشل میډیا په پروپاګاندا کې صداقت نشته او د پولیو احساس کی د ماشومان صحت ته څه نقصان نه رسوي
پولیو ډراپس دي دوه د ای چې را فلانې پته کې فلانې شه د فلانې شه د نو سوال د تاسو پولیو کترې کوس انډونیشیا جوړي او اسلامي ملک ته نو په دې سلسله کې پروپاګاندا کونس دي اسه فزول ده ریفیوزل باندې مو خپل اوټریچ اکټیویټیز مو چې کوم دا سیشنز دي امو زید کو ام دې دي پر مو علماء کرام هم پکې شامل کو څه یو ځل د ریفیوزل د مو ختم شي او په دومره کار کوم لګیو بس دا وزل مسر انسیډنس شو یو دی اپریل ولا هغه کې اکن کوکټ سټوري و هغه منافقت کړو هغه سړي هغه دی وجه کافی هغه شوی به اوس کته ستو یاد شي د روستو روز کې هغه ډی ورمینګ ولا یو پروګرام شو د چنجیو د پر د وېچ و اهم غلط کار شو
دا غونډه په داسې وخت کې وشوه چې په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د ناروغي سلور نور کیسونه مخې ته راغلي دي په دې حق لا مولانا اسرار الحق وایي چې دا د مور او پلار ذمہواری ده چې خپل بچی د ناروغونو بچ وساتي
دا صرف اسلامي ملکونو کې دا وایرس پاتې چې یو افغانستان دی یو نایجیریا دی یو پاکستان دی خو الحمدلله نایجیریا خپل ملک کې ډېر مهنت وکړو هغه د خپل ملک نه د وایرس ختم کوو تقریبا هغه تبا سخت کار سرټیفیکټ ملو شي پولیو فری او صرف پاکستان او افغانستان پاتې دی و چې نظم دا هغه مهندو لارانو ته چې کم د چا بچی د 15 کالو نه کم دی هغه ته درخواست دی چې خپل بچو له پولیو ساس کی ورکې ځکه چې دا حفظ ما تقدم نه داده دی علاج نه دی یو بیرج ماشوم د پولیو شي دا بیا علاج نه کیږي د ټولو مرد لپاره معذور شي
روان کال په سوشل میډیا د منفی پروپاګاندا وستو په ټوله صوبه کې د پولیو د ساسکو نه په انکاریانو کې اضافه شوی و او اوس هم په مردان ضلع کې تر 1200 پورې د پولیو انکاریان موجود دي خو د کال 2014 راهیسې مردان ضلع د پولیو د ناروغۍ نه پاک ګرځول شوی دا او په چاپیرچل کې د ډاکټرانو په وینا دغه وایرس هم موجود نه دی ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان
ز چی وخزایم
زمانوم طاهرہ دی او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدارم
تعلیم زما حق دی
زم ګلان په کراچی کې اوسېګم او سبق هم په کراچی کې ویم
زمانوم کامل خان میا خیل دی د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم
زمانم زهرا شاه دی زه کراچی کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه يم زه بيبي شيرين يم
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه د وام لري سره ملګری او سیری د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع څخه راپور درته لرو چې دلته دوه بیلابیل پیښې منځته راغلي دي چې پکې دوه اف سی عسکر وژل شوي دي او شپږ نور ژوبل دي چې په ژوبل کې یو ولسی وګړی دی. دا تاسو تفصیلات عدنان بشنی په راپور کې لرو.
چارواکی وای د خیبر پښتونخوا په جنوبی ضلع ټانکی په دوه بیلابیلو بریدونو کې د اف سی ځواک دوه عسکر او یو برید کوونکی وژل شوی او د ایو لاروی په شمول شپږ پولیس سرتیری ټپي شوي دي. د ټانک ضلع پولیس چارواکی وای نن سهار خواوشه لس نیمې بجې د ټانګومل په علاقه کې د لاسي بم برید شوی چې پکې شپږ پولیس سرتیری او یو لاروی ژوبل شوی او په ځوابي ډزو کې یو برید کوونکی وژل شوی دی. د دې برید مسؤلیت پاکستانی طالبانو پر غاړه اخستی او د ډلې ویار محمد خراسانی په دغه برید کې د خپل برید کول کې د وژل کېدو پخلای کړی. د ټانک پولیس وای پولیس د معمول په غزمه کې وو او د ګومل په ګروکی مچنخیل سیمه کې په لار کې ناستو وسلوالو کسانو برید وکړو. پولیس وای د پولیسو په غشتي پارټۍ د لاسي بم برید شوی او بیا په ځوابي ډزو کې د یو بریدګر د وژنې ادعا کړې. چارواکي وای د ډزو بل پیښه د ټانک په ګومل سیمه رغځه کې راوسته شوه چرته کې د اف سی ځواک عسکر د جمعې لمانځه ته په لار روان وو. د دوی په خبره ډزو په نتیجه کې دوه اف سی ځواک عسکر وژل شوی دي. د دې برید مسؤلیت تر دې مهال کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه دي اخستې. د چرواکو په خبره دی پیښې وروسته علاقې ته په زیات شمیر سره اضافي پولیس لیږل شوی او د لټون عملیات یې پیل کړی دي. بل لور ته د جنوبي وزیرستان درې میاشتې وړاندې تښتول شوي دوه ډاکټرانو یوه ویډیو مخې ته راغلي چې پکښې دوی وایي د طالبانو په ولکه کې دي او د پاکستان ریاست د دوی په بدل کې طالبانو غوښتې اومني او دوی دې آزاد کړي. دا ډاکټران چې ډاکټر نورحنان وزیر او ډاکټر عابد محسود نومېږي درې میاشتې وړاندې د واړه څخه تښتول شوي وو. د ډاکټرانو کورنۍ وایي دوی د ویډیو مخه تراتلو سره ورسته د خپلوانو د پاره سخت اندیشمن شوی دی. د ډاکټر نورحنان وزیر د ترزوی سراج وزیر دیوا ته وویل ډاکټران د حکومتي عملداري د علاقې وانه سخت تشتول شوی او بیا تر اوسه پته نه لګیده خو اوس چې ویډیو مخه تراغله حکومت د دوی خوشکول د پاره کوټلې ګامونه پورته کړی.
د ری ویډیو سره موږ د ټول لکور ولا فیملی ول انتهایی پریشانه سره مخامخ یو. دغه ویډیوګانې بار بار درومي په سوشل میډیا باندې او د رهایی د پاره د اپیل کوي. ډاکټر صاحب موږ د حکومت نه د اپیل دی د وزیر اعظم نه د گورنر نه د وزیر اعلی سره نه چې دا ډاکټر د رهایی د پاره د بھرپور کوشش وکړي. او دا ډاکټر صاحب اوس درې میاشتې پوره شولې. د درې میاشتو موږ د کور دروازه ګورو چې ډاکټر صاحب نن راځي سبا به راځي خو تر اوسه پورې داسې څه تسلی بخش ګامونه حکومت نه دی پورته کړی.
د جنوبي وزیرستان ایو انتظامی چارواکي د رومنه اخستو په شر ډیوا ته وویل دوی د ډاکټرانو د خوشی کېدو د پاره هڅه کوي. عدنان بیٹنی ډیوا ټانګ.
په بلوچستان کې د بشري حقوقو ادارو ویل دي په خپل راپور کې چې وڅل ویخت تنان د غیرت په نوم باندې په دغه صوبه کې وجل شوې دي. په دغه باندې نور تفصیل تاسو د لیورډیو خبريال حمید سمسور په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د بشری حقوق سازمان پروان کال کې په بلوچستان کې د شذو د تشدد پر پیښو باندې سخت تشویش څرګند کړی دی. د چار سی پی په وینا چې په 2019 کې دلته په بلوچستان کې د ننګو ناموس په تور کې وڅلويش کسان وژل شوی دي. په دوی کې 28 شجی او 19 ناری نه دي. د بشري حقوق سازمان وایي تر ټولو زیات د غیرت په نامه د وژنې پیښې په نصیر آباد کې رامنځته شوی دي. دولس تنه په کوم کې چې شجی او سړی شامل دي د غیرت په نامه باندې وژلي دي. تیر کال د غیرت په نامه باندې د وژنې شمیره 50 ولا په دوی کې ډیر شجی شامل وي. د بشري حقوقو د سازمان غړی شمس مندو خیل په دې باب وایي
د سرابا جعفر آباد دلته ګرد کې ساده جایداد جایداد لاندې کې دوه لپاره راولیار سي د ال تخپل خور یا لور یا شزمړکی ال تپرابل مسړي باندې واړی دا غزه جایداد بیا په دا کمز دوی سوله سره کوي بیا لاغزه خدا جایداد یوسی دلته ګرد دی واقعیت پر دغه باندې کار.
د بشري حقوق سازمان وی چې پروان کال کې په بلوچستان کې دو څلوېش کسانو خپل ځان په خپل وجلې دي. په دوی کې د شذو شمیره ډیره زیاته ده. تیر کال د ځانوژنې پیښې ولسوي په دوی کې څوار لښ شجوي. شمس مندو خیلوی چې په تیر وختو کې دا پیشي په پښتني سیمو کې ډېر کم وي خو او زیات سیوی دي
را روان دي مخکې په پښتني سیمه کې موږ په بلوچستانو کې وګورو په پښتني سیمه کې کم وو لیکن او سیدی دا ډېر زیات په لور لای کې سو په ژوب کې سیدی یو جواب کې دا دی چې د غربت ډېر راغی په دغه زموږ علاقو کې دا ته خلک سیدی د خپل کورو هغه د بچانو د دوه هغه نسی پر کولای بیا نو خود شزي او دوی په لګند کاږي دغه علاوه سیدا زموږ سوسایټي سیدا هغه ماته د خواته روانه ده جنوم ډېرې پړه لیکه دي جنو سي دي هغه د خپلې خوشي واده غواړي هغه غواړي هغه دی لیکي
د بشري حقوقو په کلنیز راپور کې دا خبره هم سوي ده 50 تنه تشتول سوي هم دي چې په دوی کې شجي ماشومان او هندو لږ کې هم شامل دي
عدالتونه سي دي باید د تاپوز ورکي ګورو اوسم د دوی کې سونه سي دي د دوی کې سونه په تاڼو په عدالتو له ناراضي هغه په دی وجه الله ته دوی خپل قصاص سره جوړي کې قصاص سره پټ کې او علي کې
د بلوچستان د صوبایي حکومت ویان ویل چې حکومت د دغه پیښو نوټس اخستې دي او اړه لرونکو ادارو ته امر کړی دي چې په دې باب دي خپل راپور واسمبلی ته وړاندې کړي د په خبره چې صوبایي حکومت غواړي چې دغه ډول پیښو مقدمه درج شي او بیا عدالت و جنایتکارانو ته سزا ورکړي حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون کوټه
وایس اف امریکا د وړه خبرونه دوام لري را سره ملګری او سیږي د ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام تر مخه پاکستان کې د عمومي ژوند یا د بشري حقوقو پرمختیا ترکې شره چې د نور هم راټیټه سوي یا راغورځېدل ده الیاس خان نور تفصيلات پر راپور کې لري
د هیومن ډیولپمنټ یا انساني ترقۍ نوې درجه بندۍ کې پاکستان نور هم رستو تلې دي او په یو سل یو کم نوي هیوادونو کې نمبر یو سل دوه پنځوس ته راغورځېدلې دي چې پکې د غبرګون خبره ده چې پاکستان په دې درجه بندۍ کې د سویلي آسیایي ټولو هیوادونو نه هم لاندې راغلی دی د یو این ډی پی یا د ملګرو ملتونو د پرمختګ پروګرام د تازه رپورټ تر مخه پاکستان د هند او بنگله دېش تر څنګ د سویلي آسیا نورو هیوادونو نه انساني ترقۍ دیارلس صدی کما ده پاکستان د کال 2015 موده کې حواله خودلې او خرستو د هم سوس شو د کال 2013 پورې د انساني ترقۍ درجه بندۍ تجزیه کولو سره په رپورت کې ویل شوی دی چې د انساني ترقۍ سره سره د پاکستان مینځنی انساني ترقۍ درجه بندۍ هم خطر راغلی ده کال 2019 کې پاکستان په یو سل یو پنځوس نمبر وو په رپورت کې ویل شوی دی چې پاکستان کې د تعلیم او صحت اشارو کې هم کمی راغلی دی سانگو کې عدم مساوات د سویلي آسیا د نورو هیوادونو په پرتله زیات دي او د سانگو کې یو دیر فیصدی کمی ولیدل شو د اکسفورد پونتون ډاکټر سابینا الکایر وینا ده چې د ملټي ډایمنشنل پاورټي انډیکس تر مخه سویلي آسیا کې 500 ملیونه غریب خلک دي چې پکې 500 ملیونه پاکستان کې دي او د کې 40% ماشومان دي کوم چې دا ښایي چې پاکستان کې هر دریو کې یو ماشوم غریب دی رپورت زیاتوي چې پاکستان کې 20% ماشومان د سکول نه بهر دي او دلته 33% د سلورو کالو نه کم ماشومان په کورونو کې د خوراک کمی سره مخامخ دي د ډاکټر سابینا په وینا د پاکستان ملټي ډایمنشنل پاورټي انډیکس اسلام آباد کې 3% او د بلوچستان کې له عبد الله ضلع کې 90% پورې دي په اسلامي پوهنتون کې د اقتصادي څانګې استاد پروفیسر ډاکټر میراج الحق وایي چې کله د یو ملک اقتصاد کمزورې وي نو د هغې نیخ په نیغه اثر په انساني ترقۍ هم پریوزي ډیوا ریډیو سره د یو این ډی پی د تازه رپورټ په اړه د اووی
هیومن ډیولپمنټ انډیکس کې په دې کې چې کوم انډیکیټر دي چې په کې ماتریټی ریټ دی په کې پټا انکم دی په دې کې پیکس آمدنی دی په دې کې عمر څومره د خلکو هیلت فیسیلیټیز ان دې څومره ډیر زیات انډیکیټر ټول انډیکیټرز او څومره شماري چې دي هغه ډیر جوختوند دی د اقتصادي پرمختګ سره کوم ملکونه چې هغه کې اقتصادي پرمختګ کیږي په هغه کې د اقتصادیاتو د ترقۍ کوم شرح چې دی هغه چوتي هغه به سمو د پس یو داسې فاینانشل سپیس د هغه سره جوړ شي چې هغه خلکو ته روزګار ورکولی شي هغه خلکو ته په سکول وبو ورکولی شي صحت چې کوم د هغه ضرورتي هغه پوره کولی شي د سټیټ د طرفه هغه پوره خکیږي هغه شان چې کوم تعلیم دی د هغې معیار د هغې سره خکیږي خو په کوم ملک اقتصادي پرمختګ سلو وي نو د هغې ظاهره خبره ده چې کوم هیومن ډیولپمنټ انډیکس دی نو په هغه کې هم پرمختګ نه کیږي.
د حکومت وینا ده چې لکونو غریبانانو او کمزورو ډلو دپاره احساس پروګرام پیل کړی دی د کوم د لاندې بچې د دوی مالی مرستې تعلیم او صحت سہولتونه او روزګار موقع ورکول کیږي. حکومت دې پروګرام د پاره پر روان بجټ کې 100 ارب روپۍ اخو دي دي او وای چې دې کې و نور زیاتواله هم راولي. الیاس خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
افغانستان انتخابی کمیسون ویل دی چې د ملک په وو ولایتونو کې د رائے د شمیرنې عمل به بیا تر سره کوي او دغه شانته کې تر دې وخته پورې نږدې د وو لکو د رائے شمیرنه سر ته رسیدلې. په دغه حق لبانی نور تفصیل د ډیو رادیو خبریال حق ملوان تاسو ته خپل راپور وړاندې کوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د افغانستان د خلکو رایې ته احترام لري او په بشپړه بېطرفۍ د رڼو او پاکو ټاکنو د پایلو اعلانولو ته کمیسون ژمن دی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون مشر هوا علم نورستانی نن د جمعې په ورځ د ټاکنو شکایتونو کمیسون او د سیاسي عذابو د ولسمشرۍ د کاندیدانو په ناسته کې چې د ټاکنو په روانه پروسې بحث وکړ وویل چې په 28 ولایتونو کې د بیا شمیرنې پروسې له بشپړېدو سره 900,000 رایې پاکی یا باطل اعلان کړی دی.
افغانستان ملت ته یو اوره زما د ونیش ولایتو تخنیکی خبرې ټولې ټولې دي. زه یو کلیپ ته ضرورت لرم. دا کلیپ وکم که ونه کم خیره چې په دې مشوره کې کوم نه کراتو چې سبا راشه ته د وو ولایتو تفتیش او باز شماری دی وکړه.
انتخاباتو کمیسون مشر زیاته کړه چې دوی د قانون لمخې د ولسمشرۍ انتخاباتو پروسه مخ ته وړي. د ثبات او همپلنې ټاکنیزې ډلې لخوا په 8 ولایتونو کې د رایې د بیا شمیرنې د کمیسون د قانوني اجراتو عملي کېدو ته اجازه نه ورکول کیږي. دې کمیسون مشر هوا علم نورستانی پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو په روانه پروسه کې همکاري وکړي. د ثبات او همپلنې ټاکنیزه ډله چې مشري د افغانستان اجرایه ریاست پر غاړه لري له دې عمله یې په 8 ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې مخه نیولې چې ګواکې په دې ټاکنو کې درغلي شوې او دغه ډله د شاوخوا 300,000 رایو د بدلېدو غوښتنې کوي. خو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ویلي چې د انتخاباتو د قانون خلاف د ټاکنیزو ډلو غوښتنې نشي پر ځای کولی او د ټاکنو د لومړنۍ پایلو په تړاو به هر هغه اقدام کوي چې د افغانستان د ټاکنو قانون ورته اجازه ورکړي. حکمل صدات ڈیو ریڈیو افغانستان.
صف امریکا چې وا ریډیو ټی وی یو ستا خبری خپرونه دا مهال پای ته رسیږي. را سره مل اوسیږي. ریډیو خپرونې یادوام لري د دې خپرونې وړاندې کوم چې تاسو قربانو زاکو سم کاکر
او زاش پاکومن
شش پاده پاکوارو
دلا کومن.